د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له کبله به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به له 1,60,000 زیات زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی نن د ترکیې پر لور وخوځید. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا پلاوی به د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترکی چارواکو سربیره په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې د پانګونو د پراختیا په اړه به یو مهم کانفرنس کې هم ګډون وکړي. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې ښاغلی برادر به له کومو ترکی چارواکو سره وګوري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یو کور ته لاسي بم غورځار کړی چې په نتیجه کې 2 ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس نن د ننګرهار ولایت د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې پیښه په سرخرود ولسوالۍ کې شوې. د خبر له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم معلومه نه ده چې برید چا کړی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم د تشدد خال پیښې کېږي. د برتانیا حکومت د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید پر صنعت او لشلو زیاتو نورو شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه اعلان کړي دي. لندن تور لګولای چې دا شرکتونه او افراد روسیې ته د اوکراین په جګړه کې وسلې او تجهیزات برابروي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن د اګست په 8 وویل د هیواد دا اقدام به د ولسمشر پوتین د وسلو سرچینه محدوده او روسیې ته د وسلو د استولو لړۍ بنده کړي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه بریدو وروسته لویدیځو هیوادونو پر مسکو پراخ بندیزونه لګولي دي. د برتانیا د نویو بندیزونو له مخې په ایران، بیلاروس، سلوواکیا، سویس، ترکیه، متحده عربي اماراتو او روسیه کې 15 شرکتونه او افراد په نښه شوي دي. او د پولند دفاع وزارت د هیواد د سرحدي ځواکونو هغه غوښتنه منلې ده چې له بیلاروس سره ګډ سرحد ته نور پوځي ځواکونه واستوي. د پولند دولتي خبري آژانس پی ای پی نن دا خبر ورکړ. د پولند د کورنیو چارو وزارت مرسیال پرون وویل وروسته له دې چې له بیلاروس څخه پولند ته د غیر قانوني اوښتنو په هڅو کې زیاتوالی راغی، سرحدي ځواکونو له دفاع وزارت څخه سرحد ته د زر تنه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. پولند دا پریکړه داسې مهال کوي چې په تیرو څو اونیو کې له بیلاروس سره د دې هیواد ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د واګنر ګروپ ملیشي لیدل شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې راځي. و باورې چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر له زده کړو څخه د افغان جنو د محرومیت په اړه خبرې کړي. آیا طالبان به د اسلامي نړۍ د دې دوو مشرانو خبرو ته غوږ کیږدي؟
متاسفانه اوس پورې خو د طالبانو قیادت نه د افغانستان دننه او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علماو او د سازمانونو غوښتنې هغوی نه اوري. متاسفانه
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومان او میندو ته مرسته ورسوي.
دغه ماشوم د شیدې نه لرم چې شیدې ورکم، د وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدې خو ډیر قیمت دي، دغه عادي شیدې ډیر خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دي.
د هغه سنگارګرو میرمنو شرکت او به شکایت به ووري چې د چې کاروبار په دې ورسېو کې د طالبانو د حکومت لخوا بند شو.
مونږ ډیر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیانې خرڅ کړه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خپرېږي.
نردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د جنونو او خزو پر لاسرسي ټینګار کړی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې ولسمشر جوکو ویدودو له حسین ابراهیم طه سره پرون ولیدل او افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو هم خبرې ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو او د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د افغان جنو او خزو د زده کړو او افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو خبرې کړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دواړو مشرانو په جاکرتا کې سره لیدلی او تعلیم ته یې د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړی. هغه زیاته کړې په دې لیدنه کې له افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشری مرستو په اهمیت هم خبرې اترې شوې دي. د اسلامي همکاري او سازمان هم په خپل ټویټر پاڼه د دې لیدنې او پکې زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړې. طالبانو واقته ل بیا ځلې رسیدو لګ وروسته لشپګم ټولګي پورته نجونی خونځي او تلتلو منع کړي. تر خوا یې د 2022 کال د ډسمبر په 23مه نجونی او ښځې پوهنتونونو ته لتلو راوګرځولې. د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپورته کړل او په نجونو او ښځو د نورو بندیزونو په ګډون یې دا پریکړه هم سخته وغندل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت ښودلی، خو لا تر اوسه دوی له خپل دریځ په شا شوي نه دي. په همدې حال کې یو شمیر نجونې چې طالبانو ښوونځیو پوهنتونونو ته لتلو منع کړي، هر څه ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. مرینا چې د کابل پوهنتون محصله ده ازادي رادیو ته ویل، زده کړې شرعي او بشري حق ده.
ان شاء الله چې بیرته د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي، د نجونو په مخ باندې ځکه چې د هر افغان جلکې یو شرعي حق ده چې باید ورته ورکړل شي. نو هر جلکې وکولای شي چې خپل راتلونکي په اړه یو غوره تصمیم ونیسي، او هر جلکې وکولای شي چې افغانستان راتلونکي روښانه کړي.
د کابل په یو لیسه کې د نهم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په برخه کې پورته شوی غږونه باید خاموش نشي.
که ما مدتی دو سال میشه به بسر نوشت
دو کاله کی چې به برخلی کوي زکه د خوانځیو دروازې پر موږ تړلی. دا لوی ظلم دی چې موږ سره کیږي. موږ له ټولو کسانو چې د بشري حقوقو او د تعلیم ملاتړ دي وړو چې موږ یوازې پرېنګ دي او ملاتړ مو وکړي.
هستیم کی مر در این شرایط کنونی تنها نگذرن و ما را حمایت بکنن.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د دې افغان جنو د غوښتنو پاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړه. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسنی رژیم ترین جونی راګرځولي، بلکې دوی افغان ښځې لکار هم منع کړي او دوی په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز مشارکتي هم بندیز لګولې.
پر راپور کې مو واورېدل چې د انډونیزیا ولسمشر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې د افغان جنو د تعلیم او کار د محدودیتونو د لری کې د غوښتنه کړې. په دې اړه مې مخکې د چارو د شنون کې او د پوهنتون د استاد فضل هادي وزین نظر وپوښت. او د مرکه په سر کې مې ترې وپوښتل چې د اسلامي نړۍ د دې دوو مهمو مشرانو د خبرو اغیز څومره دی.
طبعا د اسلامي همکاري او سازمان OIC دا د ټول اسلامي هیوادونو یو چتر دی. ترغه لاندې اسلامي هیوادونه او ځینې نور اسلامي هیوادونه چې مسلمانان فقې اقلیت په لګکې په توګه اوسي کې دوی هلته عضویت لري، دوی توګه لري. نو دا تقریبا کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان جنرال سیکرټر یا عمومی منشی دا غوښتنه کوي، په دې معنی ده چې ټول اسلامي نړۍ شپږ و پنځه اسلامي ملکونه او سره په نړۍ کې څومره چې نور مسلمانان اوسېږي، د طالبانو حرکت نه او د سرپرست حکومت دا غوښتنه کوي او په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې باید دوی د نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه دروازې خلاصې کړي او خاصو ته د هغوی شرعي مشروع حقونه باید ورکړي. نو دا مهمه خبره ده. یعنی دا یو ځل بیا په دې معنا ته، او خصوصا انډونیزیا چې د اسلامي وادونو کې تر ټولو اسلامي واد د نفوس له پلوه هغه هم چې جمهور رئیس دا غوښتنه کوي، دا په کار ده او استاد ترست حکومت چې د مسلمانانو د مسلمان هیو د اسلامي وادونو خبر ومني او د مسلمانانو دغه اجماع او اتفاق چې په دې باندې و تقریبا په نړۍ کې د سو قضیونه ورسته یو قضیه ده چې ټول مسلمانان، ټول اسلامي امت، ټول اسلامي هوادونه، حکومتونه، غیر حکومتي سازمانونه، علما او نهادونه، سازمانونه دوی په یو غږ او په یو اواز د سرپرست حکومت
بل وزین سپډه را بخنه غوړم تاسو خو په دې باندې خبري وکړي چې د دوی اهمیت د خبرو څومره دی، مګر د طالبانو لپاره به د دوی خبري څومره د منلو وړ وي؟
ما متاسفانه اوس پورې خود طالبانو په قیادت او رهبری اوس پورې د ایس نه دی نه د افغانستان د نه د علما او د افغانستان د خلکو د ولسونو غوښتنه اوري او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علما او د سازمانونو د حکومتونو او د نړیوالو سازمانونو غوښتنه هغوی ته هغوی نه اوري متاسفانه. یعنی اوس پورې دا یو عجیب صورتحال رامنځته شوی په افغانستان کې چې ټول نړۍ په یو آواز، ټول مسلمانان په یو آواز، د افغانستان ملت په یو غږ، د حکومت سرپرست حکومت نه غوښتنه کوي طالبانو تحریک رهبري نشي داسې دا غیر شرعي او د افغانستان ملي ګټو سره په تضاد فیصله بیرته واخلي، مکتبونه نجونو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او ښځو ته د کار حق ورکړي. مګر متاسفانه هماغه چې څنګه چې پښتو کې موږ وایو چې د تیګې نه آواز خیژي او د طالبانو نه متاسفانه په دې مسله کې دوی هیڅ غرده واضح خبره نه کوي، نه استدلال لازمیږي او نه هم عکس العمل خی متاسفانه.
بله، دا فکر کوي چې د طالبانو لوی مشر دی چې د دې غوښتنو لمنلو نه ډډه کوي او کټول طالبان په طالبان د طالبانو په دغه ټول حکومت کې شامل مشران دوی ټول نه غوړي چې د نړیوالو سره د اړیکو وساتي.
او د رسول کسان د سړي د اسلام د طالبانو په تحریک پر رهبری کې چې هغه د طالبانو د اسلامي امارت مشر باندې دوی اغیز لري، تاثیر لري، هغه دا د سبل عمل ګرځېدل دي چې د اسلامي امارت یا طالبانو تحریک مشر دغه تسلیم ونیسي. یعنی متاسفانه د رسول کسان د سړي چې خپل ذوق او سلیقه د شریعت او دین ترنامه لاندې ټول حکومت باندې، افغانستان باندې، ملت باندې دوی تحمیلوي او دوی د خپل ذوق او سلیقه او شریعت کې اسلام کې متاسفانه په اسلامي امارت رهبر ته مشره دا پکار دي چې حکومت ته پر ټول دوی دا پکار دي چې دوی د ځان او د حکومت د ګروانتوب حالت نه وباسي. یعنی دې د خلکو د درسلون کسانو غوښتنه دا ټول شریعت او دین او د افغانستان د ملت حق غوښتنه دی باید پر ریسک ونه شي. یعنی حکومتداری د سینې کې
د سیاسي چارو شنونکې د پوهنتون استاد فضل هادي وزین و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د ناتو پر غړو هیوادونو نیوکه کړي چې لږی ځپلې افغانان ماشومان سره د خوراکي توکو مرسته نه کوي. د دې شورا عمومي منشي جان اګلن په یو ټویټ کې ویلي چې د ناتو غړو په افغانستان کې لسی زرایسي پر پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومان ته چې له 2020 کال راهیسي شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. د اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی وی د ناتو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضح پریښودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه پورز نه وخت کړی ویلي د ناتو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوه لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومان چې د 2020 کال را پدې خوې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نو موري په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه خودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. یک لندانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او د غوازیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدې ورکوونکي میندې غیزمنې کړي. د غواندېښنو ته په کتو بیا یو شمیر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وي د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختو خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی لډلې یو هم د کابل ښار اوسیدونکو نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومان مور ده لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د بي وزلي لعمل یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوې ده.
دا مې ماشوم ده شیدین لنده سوي ته ساده شیدین لرمه شیدې ورکم د وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدی خو ډیر قیمته دی. هر قطعه دلته د غادي شیدې ډیر خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دی. نه خپل شیدې ستاده هم نه د بازار شیدو توان لرم چې ورته واخلم. دا ماشوم داسه سواد نه بشیدو کې نه شیدې نه لرم چې واره ما د خپل شیدې می وچې دی.
په افغانستان کې د نسیمې په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې لورته حالت سره مخ دي. د رواني میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصہ د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی چې له امله اوس مهال د دې هیواد 3.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. رویټرز خبري اژانس افشا کړی چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان څخه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
ریوټرز خبري اژانس په یو ځانګړي راپور کې د روسي د کمپیوټري شبکو په یو سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي، د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړ. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څېړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لشترلشه د 15 کلونو لپاره د ان پی او ماشين کمپني رادارونو ته نفوذ کړی وو. رویټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبری امنیت متخصصان لاس اروس او سکار کرافت نوموي. دا خبري اژانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومه ولې چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړې دي. شمالي کوریا له دې سایبري نفوذ څو میاشتې وروسته په خپل توغندوی پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه، خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبري نفوذ سره تړاو لري او کنه. متخصصان وایي دا مسأله شي چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم پنهخه کوي. د دې سایبری حمله خبر لږ وروسته لدی خبر شو چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په اویایي میکالیز کې د ګډون لپاره پیونګ یانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لوبړنۍ سفر ګڼل کیږي او په لړ کې شاغلي شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبری حمله کړې، د هایپرسونیک توغندو، د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندو د نوی نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو افغان میرمن په افغانستان کې د ځینو په هنتونونو د استادانو په مرسته یو انلاین تعلیمي مرکز جوړ کړی چې افغان هلکانو او نجونو ته وړیا زده کړې ورکوي. د پیام امید اکاډمۍ د ښوونیز مرکز مشره زرغونه پامیری وایي چې دا مرکز په بیلابیلو برخو کې جلا ټولګي لري. دا تعلیمي مرکز 15 استادان لري او 1500 نارینه او ښځینه زده کوونکي پکې روزل کیږي. د دې اکاډمۍ یوې مسؤلې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
به سبب مسدود شدن در به دانشگاه ها دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم.
لزده روز خم محروم انجونو تا دیلی کلواس دی زمینه دی برابر اولو دی حدسو پا دوام ده پیام امید اکادومی ترناملانده یو آنلاین تعلیمی مرکز جول شو. دی بدخشان ولایتی او میرمن زرغونه پامیری چه دیاد خوانیز مرکز مسئول دوائی ده مرکز دی پهانتون دی اوشمیر استادان الخوا جول شویده. هغه آزادی را دیتا ویل چه دیده مرکز تعلیمی طولگی دی الکانو اینجونو لپاره واریه دی.
چون شرایط اقتصادی کشور و
د خلکو اقتصادي حالت ټولو ته معلوم دی، د همدې لپاره موږ وغوښتل چې خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. مرسته یوازې په مادي شیانو نه کېږي، په اوسنیو شرایطو کې زموږ هیوادوال زده کړو ته اړتیا لري، ځکه خو موږ غواړو د دې ښوونیز پروګرامونو له لارې فرصتونه برابر کړو. په دې مرکز کې زموږ ټول پروګرامونه وړیا دي.
هغې زیاته کړه چې دغه مرکز اوس مهال تر 1500 څخه ډېر زده کوونکي لري او بېلابېل مضمونونه پکې تدریسېږي.
صنف دکلمه ما داریم، صنف های خودشناسی است.
موږ د شعرونو د دکلمې د ځان پیژندنې او د قرآن عظیم الشان څو ټولګي لرو چې په مختلفو کچو تدریس پکې کېږي، او انګلیسي هم شته چې ابتدایي، منځنۍ او پالي کچه دي چې د کورنۍ او بهرنیو استادانو په مرسته تدریسېږي. همدارنګه آلماني او فرانسوي ژبې تدریسېږي، او د انجینرۍ د پوهنځي د څانګو ډېری نور پروګرامونه د تجربه لرونکو پروفیسرانو لخوا تدریسېږي.
د میرمن پامیری په خبره په دغه آنلاین ښوونیز مرکز کې 15 تنه استادان تدریس کوي. احمد الله بارش چې په دې مرکز کې د ناول لیکنې او بیان د هنر په څنګه کې تدریس کوي وایي:
ما میوینم ارزیابی مینیم که خواهران
زه وینم او ارزوم چې زموږ ګرونه خواندې په رښتیا هم له علم، ادب او کلتور سره مینه لري، او دوی ډیر زیار باسي. موږ له دوی څخه په رښتیا راضی یو. موږ د افغانستان د نوي نسل د راتلونکي لپاره هڅې کوو.
د دغه مرکز دوز د کوونکو فرشتي هاشمي او گوهر شاد ازادي رو دته ویل
چون بیشتر در بخش نویسندگی
دا چیز د لیکلو له برخې سره جوړه مینه لرم، نو له همدې عمله د لیکلو په ټولګي کې شامل شوم. دوی د افغان انجونو لپاره ډیره خصمن فعالیتونه درلودل. په اوسنی وضعیت کې آنلاین صنفونه په حقیقت کې د افغان انجونو لپاره یو نوی هیله ده.
البته در شرایط امروزی
پوسنی عدد که چه هر چه دنجونو پر مخ تړل شوی دی، دا دنجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل علمي ذخیرې ته وده ورکړي. زوس مهال په شپږو ټولګیو کې ګډون کوم، لکه د کلمه ځان پیژندنه، د بیان هنر، ګرامر او آلماني ژبه، چې انشاءالله روانه اونۍ به پیل شي. په دې هیله چې دا ښوونځی یو ورځ پوهنتون شي.
د دغه مرکز مسؤولین وایي چې په راتلونکي کې د هلکانو او انجونو لپاره د لا زیات آنلاین صنفونو د جوړولو هوډ کړی. طالبانو د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته په دغه هیواد کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه له پورته زده کړو او په پوهنتونونو کې له لیک لوست څخه منع کړي. له هغه وروسته د ښځو د حقونو او زده کړې یو شمېر فعالانو له زده کړو بې برخې نجونو او ښځو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو خبر ورکړ. د پوهنې یو شمېر کارپوهان د دا ډول فرصتونو د رامنځته کېدلو ډېر کلی تر څنګ وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې د ستونزو له امله به آنلاین زده کړې له ستونزو سره مخ شي. که څه هم د نجونو پر زده کړو بندیز په ټوله نړۍ کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو تر اوسه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د بندیز په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې پر سنگر تونونو د طالبانو تر بندیز وروسته یو شمیر سنگرګری میرمنې وایي څو ځلې د طالبانو حکومت ته د خپلو اقتصادي ستونزو خبره او د بدیل کار غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا هیڅ راز مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د ټولنې مسؤلین تاییدوي چې دوی د سنگر کونکو میرمنو اقتصادي ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي، خو وایي طالبان خپل پریکړه نه بدلوي.
مون ډیر ول چې تاسو خو یو بل بدیل مون تراکې چې اوس تاسو چې مون په کور کې څه وکړو، مون د کور نفقه څوک پیدا کول شي، مونږ بل همکار او د خپل کور شیان خرڅ کړل.
په کابل کې وسنګار کوون کې میرمن چې نغوړین می پر پور کې خپور شي وای د دې په ګډون ډیرای سنگار کوون کو به د ورځې کار کوه مخام به کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. لکه مې ورځې چې سنگار تونونه تړل شي ودی دوی د بدیل کار پلاټ کې دي، خو په خبره نه دي طالبان حکومت مرسته وسره کوي او نه هم خپل د توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي رابطه ویل
دوی اصلا نه غواړي چې خزه په جامه کې اوسي، دوی غواړي خزه از کې. مونږ ډیر ول چې تاسو خو یو بل بدیل مونږ تراکې چې اوس تاسو چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار او د خپل کور شیان خرڅ کړه، دوی باید یو پریکړه وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یو بل سنگر کوونکی میرمن عزیزی هم ورته ستونزه لري. هغه ازادي راډیو ته ویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ کې د سړک پر غاړه ترکاري خرڅوي.
رای بدیل برای دخترای که درس میخواندن
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کار په تمزه کنیم چې هغه انجنونو ته د خوانسي او پانتونو د بندولو په برخه کې بدیل کوم څه پیدا کړ؟ نه، نه دی کړی. او لا چوګي وی خپل چوګي مجبور چې هیواد پریږدو. هغه مو چیرې لواسه ده بل لاره ده چې کراچۍ کې ترکاری بار کړو، پټول خار یې وګرځو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونی مسول او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته د سنگار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي. خو په خبره داسې ورته ښکاري چې علي ځلی بې پایلې دي.
تمدید پیشنهاد من کړی ده چې د دوی وخت باید تمدید شي، هغه جواب هم تر اوسه مونږ ته نه دی رسېدلی. او مونږ د بدیل پیشنهاد هم ورته کړی ده چې چېرته دوی وکولی شي په خپل کورو کې خپل مسلک ته ادامه ورکړي، خپل کسب ته ادامه ورکړي. د دې دواړو پیشنهادو څه مونږ ته نه تر اوسه پورې نه دی راغلی چې عمارت پخوا جواب منفي ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر نظر مو هم په دې اکلو پوښته، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د درې مینټې وروسته په ټول افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د سینګار په دې 2000 سالونو کې له 2000 څخه زیاتې میرمنې بیکاره شوې. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل شوي دي چې انجونې او میرمنې له زده کړو او کار څخه محروم دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه همه د ازادي راډیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي، چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلام او احترامات وړاندې کوم. د هرات ولایت در سره په تماس کې ځای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه یلو کړی دي. پاسپورټونه خپل هیوادوال تور کړو. دا لس 12 ورځې مو ته تیر کړي د اتر پر مخه پر شول فاریاب بادغیس هرات پارا نیویورک. ولې نه ورکو؟ مستحک نه دی، دا هیواد نه دی. موږ ولایتو کې ورکو، ولایتو کې پاسپورټونه یې بند کړي دي. امیر خان متکی صاحب چې کښېند موږ خپل هیوادوال ته پاسپورټونه ورکو. موږ امارات موږ څه کړي دي؟ موږ څه کړي ته امارات یې ستاسو خبره ده. امیر خان متکی صاحب تلویزیون په مخ کې همیشه وایي چې موږ قانوني لارې ته خپل هیوادوال پرېږدو. ستا قانوني لارې دغه دي چې ورشي که پیله مرداري وکړي ودې تړي چې زموږ نوم به دېږي کاسي وکړي ګوشېر سوا خیماته کې دا څه کارونه چې دوی کوي. واسطه بازي چلیږي چې واسطه یې ورشي ډېرې کېږي پاسپورټ ورکړي جوړوس.
سلامونه مې کیله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلات او هیدیم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډیر زیات وچکلی ځپلې ده. په تیر کلو کې دلته برمی وهلسي یا چاغه ټول په وچېدو د قرضونو خو مخکې وچسي و. نو د مسولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ ژغوه او یو دلته د پرهاد بند چې دی په دغه باندې کار شروع کړي. د پرهاد د بند درې ځلې سروې شوی د خلا هم کار نه دی شروع شوی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ورځې د اونۍ څلروي ساته خبرونه کوي. را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام لرو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غاغله ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو.